سحر مو په خیر د مشال ریډیو خبرونه پیلو کوربه مو زه نجیب مریم ملیحا میرزاده را سره په خبرنو کې ده او تخنیکی همکار مو فضل خان افریدی ده. د پروفیسر اجمل خان د تازه ویډیو خبرېدل د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د پروژې پرمختګ او د میرمنو نړیواله ورځ دا د دې ساعت مهم رپورټونه جوړوي. نو رپورټونه روس صدر پیژنو خو اوس ما اکسپارم خپل همکارې ملیحا میرزاده ته چې تاسو سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. وسلوالو طالبانو د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خبره کړي. پاکستان وای د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11 منیټه شروع کیږي او امریکا د اسامه بن لادن د زوم دنیولو پخلی کړي. د خبرونو تفصیل. وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ ناوخته د پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې ویډیو کې اجمل خان خودل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او نورو واکدارانو نه غوښتنه کوي چې د هغه د رهایی بندوبست وکړي. نوموړي په ویډیو کې وایي چې د دغوا سره په تړاو کې د حکومت لخوا درې نیول شوي کسان که د خوشي کولو سره د اخلاصې دي شي نو حکومت دا اومني.
گورنر خیبر پختونخوا تا وزیر اعلی د صوبائی حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کم حکومت نیولي چې هغه را پریدي چې طالبان ما پریدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس پیشاور رای کورټ ته او اسفندیار خان ته هغه ته هم دا اپیل کوم.
اجمل خان په 2 ستمبر 2010 کال کې وسلوالو طالبانو د ډرایور سره تختولو چې ډرایور یې سمو د مخ کې خوشی شولو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11 نیټه پیلېږي. د زیارت په ورځ په هفتهواره خبري هونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د صدر آصف علي زرداری د ایران د دورې خبره وکړه او زیاته کړه
صدر آصف علي زرداری با پیولسم مارچ ایران تا ددی پروژه دو پرانستې لپاره زی او دو پټرولیم وزارت با دې سلسله کې مشري کوي او پټولو تفصيلات او پروګرام کار کوي او د بازي ملکونو مشران به هم ددی پروژه دو پرانستې دستوري لرازي.
موزم احمد خان ویل چې دغه پروژه د پاکستان په مفاد کې ده او په اړه واضح موقف لري او دا هیله لري چې د امریکا په ګډون نور ملګري هیوادونه به اقتصادي ستونزو ته وګوري. امریکا وخت په وخت د 780 کیلومتره پایپ لاین په دې منصوبه اعتراض څرګند کړی دی. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواوشا څلور کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل هم دي. انصار الاسلام ډله په تیرا کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس اسه موده راهیسې د تحریک طالبان پر ضد هم راپورته شوې ده چې په وروستیو کې هم نښتې رامنځته شوې دي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د دې ورځ لپاره په خپل پیغام کې نوموړي ویلي په دې موقع د نړۍ او په تیره د پاکستان ښځو ته مبارکي ورکوي او ښځو سره امتیازي سلوک د ختمولو په لړ کې د دوی د هلو ځلو لپاره ستاینه کوي. په خپل پیغام کې نوموړي ویلي د پاکستان حکومت د هر قسمه امتیازي سلوک په وړاندې د ښځو د حقونو تحفظ کولو ته ژمن دی. د ښځو د نړیوالې ورځې د مناسبت سره بنن په پاکستان کې تقریبا نوي د دې ورځې د مناسبت سره په ځینو هیوادونو کې سرکاري چوټي هم وي. په پا پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر عمر داوزی د جمعرات په ورځ کوټې ته په سفر کې په بلوچستان صوبه کې د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د علي آباد په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته 100,000 او زخمی شوو کسانو ته 50,000 افغانۍ ورکړې. د افغان ولسمشر حامد کرزي په هدایت له اسلام آباد د غلطه ورغلي پلاوي د غمرستې ویشلې. عمر داوزی دغه کسانو ته د کرزي پیغام ورکولو سره ویل
له پاکستان څخه د افغانستان د سفیر د تلیفوني اړیکو او راپورټ پر بنسټ د شهیدانو له کورنۍ او ټپیانو سره د غم شریکۍ او خواخوږۍ په نیت د دولت د بیړني حالت نه نوي کور څخه د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه. شهیدانو ته پیردار جنت، کورنۍ ته جمیل صبر او ټپیانو ته بشپړه روغتیا غواړو.
د روان کال د فروری پشپاړه سمنیټا د هزار ټاون پالی آباد سیمه کې چاودنې درې سوه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې تر نوې پکې پورې افغان کډوال وو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړلي مسایلو خبرې وکړې. تېر ورځ د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې کرزی د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانیا وزیر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. خبرونه تاسو مشال ریډیو ناوړه. امریکایي چارواکو تیر ورځ د اسامه بن لادن د زون ته نیولو پخلی کړی دی، څوک چې یو وخت القاعده تنظیم بیان هم وو. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث په ضد به نن د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنی اورېدنه وشي. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول شوی و چې تر لنډې مودې په ترکیه کې د بندي ساتلو وروسته نیویارک ته رسول شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي پر غیث تورونه دي چې د امریکایي وګړو د وژلو پلانونه یې جوړ کړي وو. لوی سارنوال اریک هولډر وایي د نوموړي کس نیونه ښکاره کوي چې امریکا به هیڅکله د القاعده د هغو غړو په ترلاسه کولو کې د نرمۍ نه کار نه اخلي څوک چې د 2001 کال د ستمبر د 11 نیټې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. او د امریکا سینیټ تیره ورځ جان برینن د استخباراتو ادارې سیایې د نوي مشر په توګه تایید کړ. د زیارت په ورځ په ووټ کې درې شپېته رایې د نوموړي په خوښې کې او څلور دېرش په مخالفت کې مخې ته راغلې وې. دغه ووټ له هغې وروسته مخې ته راغلو چې د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر د اوباما انتظامی د ډرون پروګرام په اړه د پښتنو په خاطر د بحث له ډیزنډولو لاس واخیستلو. د خبرونو پای
تاسو زموږ د مشال رادیو نوري. نن د فروری د میاشتې اتمه نیټه ده او د جمعې مبارکه ورځ ده. په سلام پښتونخوا خبرونه پیل کړو.
سلام پښتونخوا.
اوریدونکو تاسو زموږ د غږ د مشال رادیو نه اورئ. په پاتې سکم یو سات کې د غ ریپورټونه درته وړاندې کوو. د طالبانو سره بندیوان پروفیسر اجمل خان وایي چارواکي د هغه د خلاصون لپاره د طالبانو شرطونه ومني.
همدردانه اپیل کوم او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولی چې هغې راپرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. زه اوس بوډای ما، دړه مریض ما.
پاکستان او ایران د ګیسو د پایپ لاین د پروژې عملي کولو ته نږدې شوي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دا چې پاکستان لا د ګیس ضرورت شته او ایران سره چې دا معاهده پاکستان ساین کوي دې د پاره چې دلته ډېر لوی قلت دی.
افغان حکومت په کوټه کې د چاودنو په ترڅ کې د ټپي او وژلو شو کډوالو کورنیو سره مرستې وکړې. افغان سفیر عمر داود زئی
د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه چې ټولې 2,400,000 افغانۍ کیږي.
نن د میرمنو نړیواله ورځ منځل کیږي. د سوات د یوې میرمنې ګل خندان خبرې دراورو.
کله حالات خراب ول، دهشتګردۍ حالات او ماته به خلکو کاپیره وي، ماته به کلمه وي مسلمان شه، مختلف کندل به راته کول، بدی ردی به راته خلکو وي.
را سره اوسه نو رپورټونه او سندرې هم د توړاندې کوو. اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو ناوړه. د شیبه ورزو اسلام آباد ته زمونږ همکار ریاض موساخیل د شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده او موضوع ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پاکستان د خزانه وزارت نه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې غوښتي دي. همدارنګه د ساين بورډونو او نورو بینرو د لری کولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل به ریاض مساخیل تاسو اوریدونکو ته وړاندې کړي.
جی ډیر مننه نجیب عامر. لکه څنګه چې زیاتره خلک دا خبره کوي چې هم په روانه میاشت باندې چونکې د کم چې موجوده حکومت د دې وخت پوره کیږي او د هغې وروسته به یو نگران سینه به یو نوی حکومت راځي جوړیږي. بنو دغې لپاره هلې ځلې توندې دي. ها اکثر چې کوم د الیکشن کمیشن دفتر دنو هلته کې پسنه سه حواله سره غونډه کیږي. پرون هم دغه لړ کې یوه غونډه وشوه چې فخرالدین جی ابراهیم څوک چې چیف الیکشن کمیشنر کمشنر دے ہمیں مشوری کو لپتا غونڈا کی صوبائی الیکشن کمشنران او نور چے کم چاروا کی دی دا شانتے دا خزانے وزارت او دا قانون دا وزارت چاروا کی او وزیران دا ہم پا دا غونڈا کی موجود ہو دا دوران دا فخرالدین جی ابراہیم ویناوا چے دا راتلون کی ٹوٹا کنو دا پارا دویتا دا پیسو ضرورت تے چاگا پول شپگ ارب روپے جوڑے دے دا دے رستو کم چے دا خزانے وزیر دے سلیم مانڈی والا دا حق ویناوا چے منگا دو ارب روپے مخکن ور کری دی دغکان دو ارب روپے پر اتون کی سو روزو کی یعنی کی دا نگران حکومت جوڑے دو نا مخکے با دو ارب روپے ورکو او باقی پات دو ارب روپے چے کم دی ہغه بمونگا پ نگران حکومت دوران ورکو چے دغشان سے دوی کا چپائی کی گی یا کم بیلٹ پیپر یا بیلٹ باکس سے جوڑی گی یا دا ہغه رسول یا سٹاف تا دور چے کم تنخواہ گانی ورکو دی چے ہغه پ وقت وندوشی او حکومت نہ وڑی چے دا سو دا لاسا یا دا مالی دا لاسا دغه الیکشن یا دغه انتخابات ادری گیا او زندوری شي
ریاض په بل موضوع کله غرنا واچوي دا وختنه ولې کړی دا چې ساين بورډونه دي لری کړی شي دا کوم ساين بورډونه دي کوم بینرونه دي چې الیکشن کمیشن ویلي چې دا باید لری شي او د کوم خارونو نه
دیکھیے د ټول ملک د پاره دا اعلان شوی دی چې څومره هم ساين بورډونه یا بینرې یا نور بل بورډ وغیرہ یا په دیوالونو باندې چې کومې انتخابي نارې لیکلې شوې خو د هغې په شا باندې چې کومې حکومتي خرچې شوې لکه داسې پروژې داسې منصوبې چې هغه د حکومتي غړو لخوا هغه ترسره کړې شوې نو د الیکشن کمشنر چې کوم دی نو ټولو صوبایي الیکشن کمشنرانو ته او دغه شانتي چیف سیکرټرانو ته دا حکم ورکړی چې هغه ټولې دې لرې کړې شي او دا په ګل د ورځې پورې یعنی دوه ورځې وخت یې پکې ورکړی که دا لرې نه شوې نو د دې ذمهوار به د هرې دلی ڈی سی او او دغه شانتي ډي پي او کوم چې پولیس او مشردن هغه بد دي زی موار وي چې هر هغه ناري هر هغه قسم بوډونه چې پاغي باندې په سرکاري خرچ باندې سیاسي ناري لیکل شوی یا سیاسي ګټو لپاره غي استعمال دي شي نو هغه ټول راکوس کې
ولا نه ریاض دم راته وای چې په لند توګه د نگران وزیر اعظم پاړه پر رسنیو کې سو ویل کیږي چې د چا امکان ډیر زیات لیدل کیږي ځنې نمونه خو مخې ته راغلي اپوزیشن ځنې نمونه ورکړو حکومت ته نو زیات امکان د چا لیدل کیږي
بالکل پدې کې لا اوسه پورې خدا فیصله نه ده شوی چې نگران وزیر اعظم بسوک رئیس کې چې د مسلم لیگ نون د طرفه کم نمونه راغلی دي نو په هغه باندې هم د کم چې پیپلز پارټي وایي چې یاره دې کې د دوه ججان دي یا په یو بل چې کم سیاسي مشر ته خدا هغه د عمر تقاضا ده سدا چې په خپل هم مسلم لیگ نون په دې خلکو پس خنداګانې کولې او دی به قابل نه ګڼل نو اوس څنګه بیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون کولې چې هم هغه کسان نمونه مونږ ترا کی چې په هغه کې سزا ججان هم دی بیا د ججانو په حواله سره هم بازي اندېښنې دي کم چې سیاسي نمونه مخې ته راغلي په هغه باندې هم اندېښنې دي لا تر دې دمه خبر نه ده فائنل شوی نوم باندې ختمي فیصله نه ده شوی خو بیا هم دغه دوران د چیف الیکشن کمشنر وینا وکړه چې زمانه رائے وغوښتې شو نو قانوني به زه خپله رائے ورکوم خو په شرط ده چې زمانه چا تپوس وکړو لا تر دې دمه هیڅ قسمه اتفاق نه ده شوی
ډېره زیاته مننه د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیلو په اسلام آباد کې تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان تحریک طالبان د اسلامي کالج د تختول شوی پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو هم خبره کړې ده مشال ریډیو ته د دې ویډیو یو کاپی ترلاسه شوې چې ورکی پروفیسر اجمل خان د گورنر پښتونخوا او همدارنګ د پښتونخوا د وزیر اعلی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوي چې د طالبانو شرطونه دی ومني سو دې راخلاصي نو تفصیل په دې رپورت کې
تحریک طالبان پاکستان د پیښور اسلامیہ کالج یونیورسٹی وائس چانسلر اجمل خان تازہ ویڈیو رسنیو ته خبره کړې مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې اجمل خان د خټو کور دیوال سره ودرول شوې او خپل بیان ریکارډ کوي نو موړې په دغه ویډیو کې د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی پېښور های کورټ چیف جسټس او نورو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې دوه نیم کاله د طالبانو په قید کې پوره شول خو د رهایی هیڅ بندوبست نه وشو نوموړی په ویډیو کې وایي څومره یې چې اورېدلې نو دولت وایي چې د طالبانو غوښتنې ډېرې لویې دي. خو د ده په وینا طالبان وایي چې د ده په اغوا کې ککړ درې کسان چې دولت نیولې دي هغوی پرې خودو ته دولت تیار نه دی. اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي دغه کسان چې د ده اغوا سره تعلق لري که د ده خلاصون ورسره کېږي نو دولت باید دغه غوښتنه ومني، ځکه چې نور د طالبانو په قید کې ډېر تنګ شوی او ضعیف شوی دی چې د زړه ناروغه هم دی. لهذا دولت ته پکار دی چې دغه دوه یا درې کسان آزاد کړي چې طالبان پرې ده ته هم آزادي ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي چې د خپلې ناروغۍ ښه علاج وکړي. د طالبانو په قید کې بند وایس چانسلر اجمل خان په دغه ویډیو کې داسې بیان کوي:
گورنر خیبر پختونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغې په بنیاد باندې دې زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغې را پرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس پیشار های کورټ ته او اسفندیار خان ته هغې ته هم دا اپیل کوم چې هغې د پخپله دلچسپي والي اوس دومره غټه خبره نه ده چې زما د رعایت لپاره دې څه وکړي. زه اوس بوډای یم، دړ مریض یم.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین سره اړیکه ټینګه کړو، خو د بیا بیا هڅو باوجود د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو. دا یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د 2010 کال ستمبر میاشتې په 10 نیټه باندې وسلوالو طالبانو د پروفیسر کالونی پیښور نه د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې ډرایور یې څو میاشتې وړاندې خوشې کړی شوی دی، خو نوموړی لا هم د طالبانو په منګولو کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او ایران ترمن د ګیسو د پایپ لاین پروژه به د روانې میاشتې په 11 نیټه اټکل کیږي چې پیلېږي، او په همدې لړ کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایران څخه لیدنه هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې په خپل ځای، خو دوی د انرژۍ په لړ کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې دا پروژه عملي کړي. د مشال خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خارجه چارو وزارت وینا ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11 نیټه پیلېږي. د زیارت په ورځ په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان ویل
صدر آصف علي زرداري به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانستې لپاره ځي، او د پټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي، او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې د پرانستې دستوري لرازي.
د یو سوال په جواب کې معظم احمد خان زیاته کړه چې دا پروژه د پاکستان په مفاد کې ده.
زما په خیال زمونږ د دې په اړه ډېر واضح موقف دی. یقینا چې دا پروژه زمونږ د ملک په مفاد کې ده. موږ ته د دې پروژې په اړه امریکای سره سره د نورو ملکونو اعتراضات او علم هم شته، خو موږ په دې اړه واضح یو او امید کوو چې زمونږ ملګري په شمولي امریکا به زمونږ د معاشي مجبوریانو ادراک ولري.
د پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے د لاسٹک په اړه د بهرنو چارو کارپو او پیښور پوهنتون پروفیسر سرفراز خان وای
دا چې پاکستان لا د گیس ضرورت شته او ایران سره چې دا معاہدہ پاکستان سائن کئی دے دا پارا چې دلته ډیر لوی قلت دے.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت په دې منصوبې د امریکای لخوا اعتراضات مخې ته راغلي دي، او پاکستان ته ویل دي چې پاکستان سره په دې لړ کې نورې منصوبې هم شته باید چې پاغي کار وکړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د جمعرات په ورځ کوټې ته سفر کړی او هلته د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. عمر داودزی په کوټه کې په وروستیو 14 کې د وژل شو ټپي شو کډوالو کورنیو ته نقد مالی مرستې هم ورکړې. خدای نور ناصر له دغو مشرانو همدارنګ افغان سفیر سره خبرې کړې او دا رپورټ موږ ته رالېږلې.
د افغانستان د صدر حامد کرزی په هدایت له اسلام آباد څخه راغلي پلاوی د وجل سبي او کسانو کورونیو ته د مرستې ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د جمعرات په ورځ په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د وجل سبي او کسانو کورونیو ته 1,00,000 او ټپي سبي ته 550,000 افغانۍ ورکړې. د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی د وجل سوي کسانو کورنیو ته د صدر حامد کرزی د غمرازی پیغام هم وابراوه.
له پاکستان څخه د افغانستان د سفیر د تلیفوني اړیکو او راپورټ پر بنسټ د شهیدانو له کورنۍ او ټپیانو سره د غم شریکۍ او خواخوږۍ په نیت د دولت د بیړني حالت نه نوي کو څخه د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه چې ټولې 2,400,000 افغانۍ کیږي منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره شهیدانو ته پیرداو جنت، کورنۍ ته جمیل صبر او ټپیانو ته بشپړه روغتیا غواړم.
محمد عمر داوودزی له دې کورنیو سره په خپلو خبرو کې وویل زه او افغان دولت په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
تلویزیون گرفته بودم شام کی حادثه غمناک،
کله چې می ماښام تلویزیون خلاص کړ نو می ولیدل چې په کوټه کې 14 سوید او په کې ډیرای کسان وجل سی به هم دي. په همدغه لحظه می پزړه کې دار اتیر سو چې په دې سیمه کې هم زموږ مسلمانان ورونه ژوند کوي، خو خدای دې نه کوي چې په دې پیښه کې کوم افغان کډوال وجل سوی وي، ځکه چې هغه ماته تر هر چا راتیر دی او د هغوی درد ما ډیر دردوي. په هغه لازم یې له خدایه دا وغوښتل چې د وجل سوي او کسانو له جملې څخه کوم افغان کډوال نه وي،
جمله مهاجرین معنی باشه.
د علي آباد سیمې په دې 14 کې یو تن چې د کور 15 غړي وجل سوي وو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته د افغانستان له دولت څخه مننه وکړه او زیاته کړه که څه هم په دې مرسته د کور وجل سوي کسان بیرته نه راځي، خو بیا هم د افغانستان د ولسمشر دغه کار ته ډیر درناوی لري.
یکی راضیه زنی از میه دویم کس کبرا.
ما په دې پیشه کې د کور 15 غړي له لاسه ورکړل. راضیا چې زما میرمن و، کبرا زما یې ولور او بله رقیه، زهرا چې زما ورندار و او د هغې زوی ټول وژل سو. د افغانستان له دولت څخه مننه کوم چې زما په زخمونو یې ملهم ولګول. د یادونې وړ ده چې د روان کال د فبروري په 14 نیټه د 1058 په علي آباد سیمه کې 14,300 کسانو ته مرګ جوب لاړولې وه چې پکې تر نیوي پورې افغان کډوال وژل سوي او ټپیان وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی 15 کلنه موده بعد رواني میاشتې په 14 نیټه پوره شي. په دغه اسمبلی کې یو وجدانانه د بیلابیلو سیمو ګوندونو په ټیکټ منتخب شوی دی. نن چې د میرمنو نړیواله ورځ هم دا زمونږ خبریال خالد خان د ځینو زنانو غړو سره خبرې کړي او لاغوی پوښتلی چې دوی د زنانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره څه کړي دي. ځواب په دې رپورټ کې اوریدای شي.
با خیبر پختونخوا اسمبلی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خزینه غړو مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی دننه دوی د خپل ګوند منشور او پالیسي باندې عمل کولو سره سره د اسمبلی په فلور د زنانو د حقوقو او خیګړې لپاره اواز هم اوچت کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي نائب صدر او د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي میرمن شګفته ملک وایي چې دوی د خپل ګوند ټول هغه وعده پوره کړي کوم چې دوی په ټول ټاکنو کې د کام سره کړی وي، او د تر هغه جنگ کې د خپل ګوند نارینه غړو سره په صوبه کې د امن او پرمختګ لپاره چمتو ولاړې وي.
نو زما په خیال مونږ خو هغه واحد پارټي یو چې مونږ په دې خوره باندې د دې خورې چې کوم خبرې مونږ کړې وي چې مونږ په دې خوره باندې امن راولو، مونږ د دې خپل خوره خپل اختیار خبره کړې وه. هغه ټولې خبرې چې کومې تړلې شوې وي په دې کې د زنانو ډیفینیټلی ډېر غټ رول پاتې شوی دی، ځکه چې په اسمبلی کې څومره زنانه ناستې پای کې اکثریت چې د عوامي نیشنل پارټي نه زنانه مناسب.
دغه شان د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لرونکي نور سحر وایي چې د اسمبلی په فلور هغه د ټولو نه اول د زنانو د حقوقو لپاره आवाज اوچت کړی دی، او په دې سلسله کې د زنانو لپاره په سرکاري نوکرو کې 10% برخه او زنانو ته په جایداد کې او وراثت په برخه کې قانون هم پاس کړی دی.
زموږ زنانو د سنتیا لپاره چې کومې خويندې مېندې درونو پلانونه برخه ناخلي نه دي خلي، خو چې کومې غسته غواړي یا سره تعلقات خني یا غسته غواړي نغیت په بدري میاشت کې دنه جایداد ورکیږي او کاواله نشو پولیس بولا کسان جیل ته بوزي او په غیمانه مې 1.5 لک روپیه جرمانه ملګي او غیمانه مې 15 کال جیل میں تیرے نو دا یو غٹ اقدام غیر پارو کو خود تریف ملا شو چی سنگ ما بل پاس کو غیر پبل میش من کیس رجسٹر شو لاگی نہ رستو منگا ریزولوشن دا خود دا پار ور کرے دے دا خود دا مہر دا پار دا خود دا ارلی میریجز دا پار چکم کوٹ عمر کی ودونه کیگی اوس دا چائلڈ پروٹیکشن دا پار چکم مشمان جی نا غیر مور پر خبر نے مدرسو تے ونی کی وغی لے بیا ٹوپک پلاس کی اور کی بجائے دے چی خالم ور کی
چار صدی شبکہ درسی میں سرا تعلق لرون کی تبسم یونس کتوزے چې د عوامي نشټل ګوند په ټیکټ د اسمبلی غړې منتخب شوې ده وایي چې دوی خپل پنګا د زنانو د خیر خیګړې پروژو لپاره اخودلې ده او غواړي چې زنانه د پرمختګ او نورو پروژو کې نیغ په نیغه برخه واخلي
خو په هغه کې مونږ عوامي نشټل پارټۍ زمونږ فیمیلز چې کم دي زمونږ ایم این اے ایم پی ایز او سینیټرانو مونږ په دې کې خپل یو اوه سینټرز کولو کړ دي باچا خان ووکیشنل ټریننګ سینټرز هغه کې صرف د ښځو لپاره هغه ډېر لوی لوی سینټرز دي په هغه باندې په کروڑونو روپې خرچ راغلی ده او ډېر ځایونه کې مکمل شوی دي سر انډر پروسس دي په هغه کې د ښځو لپاره ټریننګز دي چې په هغه کې صرف سلائی کړای نه ده یا صرف یو حد پورې هغه محدود نه دي په هغه کې سلويختو نزیات ټریننګز به مونږ غیله په خپل کورونو سره نږدې نږدې ورکو
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو سل او سلی رجغړی دي چې یو شپه کې زنانو لپاره محسوس شوی دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د ستاره نوابي په واسه کې سندره لرو سندره مورده د ستاره نوابی پواز نه نیمه بجی دی مایکس پارم ملی حمیر زاده ته تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
وڅوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ نو وخت د پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ویډیو کې اجمل خان خودل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او نورو واکدارانو نه غوښتنه کوي چې دا غد رهایی بندوبست وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11 منیټه پیلېږي. په هفته واره خبري هونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د صدر آصف علي زرداری د ایران د دورې براکړه او زیات اکړه چې هیله لري د امریکا په ګډون نور ملګری هیوادونه به اقتصادي ستونزې په پام کې وساتي. د خیبر ایجنسی او چارواکي ویلي تر ماخام په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې څلور کسان وژل شوي دي او یو شمېر زخمیان دي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منسل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دې ورځې د مناسبت سره په خپل پیغام کې ویلي چې هیواد یې د ښځو حقونه خوندي ساتلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د هزاره ټاون په علي آباد سیمه کې د وژل شو او ټپي شو افغانانو سره مالی مرستې کړې دي. نوموړي د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم د وژل شو کسانو کورنیو ته 1,00,000 او زخمي شو ته 50,000 افغانۍ ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برېټانیا او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړلې مسایلو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اسامه بن لادن د زوم د نیولو پخلی کړې. څوک چې یو وخت القاعده تنظیم وایي نو مو تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد بنند جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنۍ اورېدنه وشي. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول شوی او د امریکا سینیټ تیر ورځ جان برنن د استخباراتو ادارې سی آی ای د نوي مشر په توګه تایید کړ. برنن تیر کال په نومبر کې د ډیوډ پیټریس لخوا د استعفا وروسته د سی آی ای نوي مشر جوړیږي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو وروسته د میرمنو په اړه ځانګړي ریپورټونه او د څو تنو میرمنو سره مرکې هم لرو، څو سندرې هم لرو. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار سراج ظهیر پاکستانی ورځپاڼې لوستې دي.
نن چې د پاکستان کورونو ورځپاڼو په کوم موضوعاتو باندې خپل اداري لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. د پیښور نه خبریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د کویټې، کراچۍ او خیبر پښتونخوا په پیښو کې تحریک طالبان پاکستان ککړ نه دي، بلکې نور داسې څوک شته چې دې پیښو کې ککړ دي او د دوی څخه به په اسمبلی کې پرده پورته کوم. دا د پاکستان او د جمهوریت کمزوري کولو سازش وو. د پارلیمان د دوانو ایوانونو شریکه غونډه رابللو سره دی. په دې کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیران، د پولیسو مشران او ستر سیکرټریان هم راوبللې شي او دا وخت دی چې مونږ یو موټی شو او پاکستان لپاره کار وکړو. ادارې وایي چې نن د پاکستان په ګډ ګډ کې هدفي وژنې او د ترهګرۍ پیښې روانې دي چې لکه بل یې اولس ته اندېښنو سره مخ شوی دی او هیڅوک هم دا یقین نه لري چې دوی به د کور نه بهر لاړ شي او واپس به ژوندي راشي. ادارې مخکې وایي چې د فی وژنو په دې لړۍ کې که هر ورځ په درزنونو بې ګناه او بې خطا خلک مرګ جوبل سره مخ کیږي او د کوټي او خیبر پښتونخوا د نن حالات هم د کراچۍ حالاتو څخه ډېر بدل نه دي. د کراچۍ، کوټي او خیبر پښتونخوا په دې حالاتو فکرمندي او خپګان په خپل ځای، خو دې لړۍ ضرورت دا محسوسيږي چې که هر څنګه او په هر څه کیږي خو چې ټول ملک کې امن بحال شي او د بدامنۍ خاتمه یقیني شي او د دې لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته خپل کردار ترسره کول وي. د ادارې په وینا چې د اکثر سیاسي تزیه نگارانو او سیاسي مشرانو دا خیال دی چې تر هر څه وړاندې به د کراچۍ، کویټي او خیبر پښتونخوا د حالاتو مستقل حل راوستل وي او که داسې ونه کړې شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي. نو په داسې صورتحال کې د حالاتو سمولو په لړ کې د وفاقي وزیر رحمان ملک ذکر شوی وینا زیات د اهمیت وړ ده. اداریا اخیر کې وایي چې رحمان ملک چې په کراچۍ، کوټه او خیبر پښتونخوا کې د مرګونو پیښو او د ناسمو حالاتو ذمہوار څوک ګڼي او په دې حواله هغوی سره کوم ثبوتونه موجود دي، باید هغه زر تر زره د دغه عناصرو نه یوازې نوم واخلي بلکې دې لړکی ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا د دغه ثبوتونو په رڼا کې د ملک د آئین او قانون په دایره کې ضروري ګامونه واغستې شي، ځکه چې هم دا هر څه د امن دپاره پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سرکاري پوهنتونونو کې په سوونو خلک برتکلی شوي دي او دې کې داسې خلک هم شته چې عمرونه یې د 16 کالونه تر 18 کالو پورې دي. ادارې وایي چې دا یو ښه خبر ده چې گورنر د دې خبرې نوټس اغستی دی او دغه لړکی پلټنې روانې دي. او د دې سره سره د سلیکشن کمیټې غړي او سندیکیټ ممبرانو ټاکنه کې هم د قانون او قاعدو خلاف ورزي شوې ده. او ظاهره خبره ده چې دې کې سیاسي اثر رسوخ او رشوت خپل کردار ادا کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې کې شک نشته چې موجوده حکومت د تعلیم په لړکې ډېر په زړه پورې کردار ترسره کړی دی او بیا چې څومره پوهنتونونه دې دور کې جوړ شوي دي بل هیچا نه دي جوړ کړي. خو د بېنظیر پوهنتون چترال نواخلا تر د عبدالولي خان پوهنتون مردان پورې هر ځای په رشوت او سفارش خلک برتی شوي دي. باید چې انټي کرپشن او د گورنر معاینه کار ډله د دې هر څه پلټنې وکړي او په رشوت او سفارش اغستی شوي خلک ټول لرې کړي چې ورسره حقدارو ته حق هم میلاو شي او د تعلیم نظام هم خکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ور رسیږي نړیوالو رسنیو ته. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په لاهور کې په تیرو ورځو کې د ادبي میلې پاکله یو مقاله لیکل شوې. ورځپاڼه لیکي که څه هم په یاد ښار کې اترهګرۍ له ویرې کلتوري هلو ځلو ته نقصان رسېدلی، خو دا د لاهور د اوسیدونکو لپاره یوه ښه موقع وه چې داسې قسمه تقریبونو ته تقویت ورکړل شي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې په استنبول کې د پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو د عالمانو د یوې غونډې په اړه لیکنه شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ملیحه میرزاده دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو ورځو کې په لاهور کې د ښار د ادبي میلې لپاره په زرګونه کسان راغونډ شول چې په تقریب کې د ناول نگارانو سره وویني او خبرې واوري. ورځپاڼه لیکي دغه میلې د موسیقي د یو تقریب او د پوهانو د تقریب د یو ځای نظر ورکوله چې د داخلي لپاره خلکو یو بل ته دیکې ورکولې. ورځپاڼه په نړیواله کچه د پاکستان د ادب کامیابی په ګوته کولو سره لیکي د اردو ژبې 90 کلن لیکوال انتظار حسین د مان بروکر پرایز اوارډ لپاره د نورو لیکوالانو ترڅنګ ونومول شو. په یاد میله کې د ځینو ګډونوالو لپاره دا د پاکستان د یو وګړي په حیث د کامیابی منزلو یو موقع په لاس ورکوي. ورځپاڼه لیکي یو سړي لیکوال محسن حامد وویل چې د پاکستان لپاره د فخر باعث دی او دا پیغام ورکوي چې د هیواد خلک ترهګر نه بلکې عادي انسانان دي. تر ورځپاڼې په خبره په یاد میله تنقید هم وشو. تنقید کوونکو وویل چې په یاد تقریب کې زیاته توجه په انګریزي ادب وه چې د پاکستان د تقریبا 190 میلیون خلکو ډېره لویه برخه پرې نه پوهیږي. ورځپاڼه په وروستیو کلونو کې کلتور ته رسېدلی زیان په ګوته کولو سره لیکي چې د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په لاهور کې بېلابېلې سینماګانې وسوځول شوې. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده، په لوړه کچه د ادبي هلو ځلو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو بیا دغه ادبي تقریب د ښار یو نوی تصویر څرګندوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په استنبول کې نور خلافت نه دی موجود، خو اوس هم یادګار په مذهب د یقین لرونکو لپاره ډېر مهم دی. په روانه اونۍ کې د پاکستان، بریتانیا او انډونیشیا نه مذهبي عالمانو په افغانستان کې د شخړې په اړه د خبرو لپاره په یادګار کې له یو بل سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي که څه هم ورته د طالبانو نه د یرې له امله ویل شوي چې د ګډونوالو نومونه باید څرګند نه شي، خو د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکارېدله چې د حقیقت بیانولو نه څوک یېرېدل. ورځپاڼه زیاتوي په ملاقات کې زیات زور په دې خبرو چې دغه مفکوره دې بدله شي چې په افغانستان کې جګړه د طاقت ترلاسه کولو کوشش نه بلکې یوه مقدسه جګړه بلل کېږي. ورځپاڼه لیکي په یوه کمره کې د یو ښه فکر کسان راټولولو سره د غونډې ترتیب کوونکي دا باور لري چې په هغه کار کې بریالي شول چې د قانونو انتظامیه پکې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه د کانفرنس ته جوړونکي پروفیسر په حواله لیکي چې مشن یې افغانان د خپلو خلکو سره له جګړې منع کول دي او د هغې لپاره یوه نیغه لاره ده. هغه دا چې لوړپوړي افغان ملایان د نړۍ د اسلامي مذهب پوهانو سره د ځانمرګي بریدونو، ولسي وګړو په نښه کولو، د اکاډمي آثارو د تباه کولو او د کورني تشدد په باب د خبرو لپاره ملاقات وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې هفته په کانفرنس کې د کوي ټکو یو مفصل قرارداد مخې ته راغلو چې پکې دغه خبره بیا تایید شوه چې اسلام د نړیوالو بشري اصولو سره سم مذهب دی او په افغانستان، پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې په مذهبي ادارو د تشدد په ختمولو غږ وشو. دغه دستاویز په افغانستان کې په 1,000 جماعتونو کې ویشل کیږي چې دا ډول په پراخه کچه خلکو کې دغه سوچ پیدا کړل شي.
ملیحا میرزاده و چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. د ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي شاوخوا یو کال مخکې طالبانو له امریکا سره د سولې خبرې درولې وې. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې امریکا په بیا بیا خپل دریز بدلوي نو ځکه ورسره خبرې نه کوي. د ورځپاڼې په خبره اوس داسې ښکاري چې طالبان یو ځل بیا د خبرو اترو لپاره لیواله دي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د ډیلی بیسټ لیکي د طالبانو لخوا یو دم له امریکا سره د خبرو بیا پیلول خي چې هغوی له خپل لار بیرته ګرځېدلې دي. دا ښکاري چې دا ځل به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره هم خبرې وکړي. تر دې مخکې طالبانو تل د کرزي حکومت ته امریکا ګوډاګي په نوم یاد کړی دی. په تېره یوه میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالبانو د کوټې او قطر ترمنځ تګ راتګ کړی دی. کوټه د طالبانو محفوظ مرکز ګڼل کیږي. د طالبانو یو سیاسي غړي ذبیح الله د ډیلی بیسټ ته ویلي دوی اوس مهال په باقاعدګۍ د قطر او کوټې ترمنځ سفر کوي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي خبرې پخوا هم باوري او سمې ثبات شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د پروپاګنډي یو مهم مشر امیر خان متقی قطر ته تللی او بیا کوټې ته رپورټ ورکړ. عبدالواسی چې د طالبانو د وخت د سرې میاشتې ادارې مشر و هم تیره میاشت قطر ته تللی و چې هلته د خبرو اترو لپاره خپل پوخ دفتر پرانیزي. واسی یو کال مخکې له یوه افغان زندانه خوشې کړل شو. یو شمېر هغه طالبان چې په قطر کې په میلمستونونو کې اوسي اوس اپارټمانونو او کورونو ته د منتقلېدو په مراحلو کې دي. ځینې خو خپلې کورنۍ هم هلته بیایي. ورځپاڼه د دوو لوړپوړو طالبانو له خولې لیکي د طالبانو وخت پخواني دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند کورنۍ په کراچۍ کې اوسېده. د هغه کورنۍ اوس قطر ته ځي. اخوند درې کاله مخکې د پاکستان په یوه زندان کې مړ شو. همداراز د استاد یاسر کورنۍ هم قطر ته ځي. ورځپاڼه لیکي د کوټې او قطر ترمنځ دا تګ راتګ د پاکستان په سلا او منظوري کیږي. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د کوټې او قطر ترمنځ چې د اړیکو یا رابطو تشه وه هغه لرې کړل شوې ده. د ده په خبره اوس طالبان په ډاډ دفتر پرانیستی شي او له شورا سره په رابطه کې پاتې کیدی شي او هدایات یا لارښوونې ترلاسه کولی شي. د طالبانو د کوټې شورا یو لوړپوړی غړی وایي که څه هم پاکستان د کوټې او قطر ترمنځ د طالبانو سفرونه څاري خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له نظر سره اوس خوشاله دی. یو بل طالب مشر وایي که پاکستان طالبانو او نورو افغاني ډلو ته اجازه ورکړي چې په ازادۍ له یو بل سره خبرې وکړي نو بیا په افغانستان کې سوله راتللی شي. د ټولو طالب مشرانو د نوم نښودو په شرط له ډیلی بیسټ ورځپاڼې سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه د یو طالب له خولې زیاتوي طالبان نه غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره مواقع له لاسه ورکړي.
پامیر ساحل. امریکا د جارج ډبلیو بوش په زمانه کې د ډرون الوتکو بریدونه په دې موخه پیل کړي وو چې د القاعده او نورو مهمو وسلوالو ډلو مهم مشران او جنګیالي په نښه کړي. تر اوسه په افغانستان، پاکستان او یمن کې دا ډول بریدونه ترسره شوي، خو اوس داسې خبرې هم روانې دي چې کېدای شي امریکا په راتلونکي وخت کې په امریکا کې دننه هم د مشکوکو ترهګرو خلاف د ډرون بریدونه ترسره کړي. د دې کار په امریکا کې یو لړ مخالفتونه مخې ته راوستي دي. د مشال ریډیو د خبر څنګه په دې اړه یو رپورت لري چې ژباړه درته لوي د مېرو ستوړاندې کوو. د ریپبلیکن ګوند یو سناتور د امریکایي وګړو پر ضد د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په مخالفت کې تر 14 ساعتونو وینا نه پس د سېنات د قانون سازي په وړاندې خپل خند ختم کړی دی. رانډ پال د چهارشنبه په ورځ دغه مخالفت په دې موخه پیل کړی و چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د سی آی ای د نوي مشر په توګه جان برینن ته د رایو ورکولو پروسه وځنډیږي. پال د اوباما له انتظامی څخه غوښتنه وکړه چې داسې یو بیان دی خپور کړي چې ترې جوته شي په امریکا کې دننه د مشکوکو کسانو چې امریکایان وي د نښه کولو لپاره به د ډرون بریدونو څخه استفاده نه کیږي. پال د پنځشنبه په ورځ خپله اوږده بیانیه ختمه کړه چې له وجې د قانون سازۍ پروسه ځنډیدلې وه، خو داسې کومه بیانیه مخې ته نه ده راغلی چې ګواکې د ولسمشر اوباما انتظامی قانون جوړونکو ته داسې کوم باور ورکړی وي. لوی سرنوال ایریک هولډل په روانه اونۍ کې رانډ پال ته لیک واستولو چې ورکی راغلی وو د امریکایي مشکوکو کسانو پر ضد د امریکا په خاوره د ډرون بریدونو ترسره کېدل له پامه نه شي غورځول کېدی. هولډر ویلی داسې نه ښکاري چې ولسمشر اوباما به په امریکا کې دننه د ډرون بریدونو د ترسره کولو کومه اراده ولري تر هغې چې په هیواد کې کومه ستره پیښه نه وي ترسره شوې، لکه د دویم نړیوال جنګ پر مهال په پرل بندر د برید ترسره کېدل او یا هم د 2011 کال د سپتمبر په 11 نیټه د تختول شو الوتکو په واسطه د تروریستي بریدونو ترسره کېدل. امریکا عموما دا ډول بریدونه په پاکستان، افغانستان او یمن کې د مشکوکو ترهګرو خلاف ترسره کوي چې د نقادانو په نظر کېدای شي ولسی خلک هم په ترس کې وژل کیږي، خو په امریکا کې په دې مورد کې د هغو انکشافاتو نه پس اندېښنو سر راپورته کړ چې حکومت په پام کې لري په امریکا کې دننه هغه مشکوک کسان په نښه کړي چې د بریدونو کولو پلانونه جوړوي. رانډ پال د مارچ په 6 سینټ ته په خپله وینا کې وویل
زه نن د سی آی ای د مشر په توګه د جان برینن د ټاکل کېدو په وړاندې خند اچوم. زه به تر هغې غږېږم چې بیا نور د ویلو هیڅ ونه لرم. زه به تر هغې غږېږم چې له یوه ساحله تر بل ساحله د هغه واورېدل شي چې زموږ اساسي قانون مهم دی او هغه دا چې ستاسو د مقدمې په قانوني لحاظ ترسره کېدل مهم دي. هیڅ امریکایي وګړی باید د امریکې په خاوره په امریکایي ډرون برید کې ونه وژل شي تر هغه چې ور باندې مقدمه ونه چلیږي او د عدالت لخوا مجرم ونه ګرځول شي.
برینن تر دې وړاندې د پال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې سی آی ای په امریکا کې دننه د مهلکو یا وژونکو عملیاتو د ترسره کولو واک نه لري. برینن چې د ډرون بریدونو د لومړنیو پیلوونکو څخه ګڼل کیږي د اټکل له مخې به د سینټ په غوسه اکثریت سره د سی آی ای مشر وټاکل شي. پر ډرون بریدونو نیوکه کوونکي دې خبرې ته اشاره کوي چې د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې امریکایي ډرون بریدونو په یمن کې انوار الاولاکی او سمیر خان په نخښه کړي وو چې دواړه د امریکا تابعیت لرونکي وو او د امریکایي چارواکو لخوا مجرم نه و پیژندل شوی. دوه اونۍ وروسته یو بل ډرون برید کې د الاولاکی 14 کلن زوی هم وژل شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو نن د میرمنو نړیوال ورځ منځل کیږي. د مشال ریډیو د ټولو همکارانو په استازیتوب میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. په راتلونکو نه بل خبرونه کې چې خبرې او سندرې پروګرام دی کوشش وکړئ چې زموږ زیات نه زیات خویندې دې پروګرام ته چې قربانه ملیحه میرزاده ده ټلیفون وکړئ. دا ستاسو ورځ د خویندې تاسو راتلی شئ او ټلیفون کولی شئ. اوس د بی بی شیرینی سندره ټولو خویندو ته ډالۍ ده. زیک افریدی ته غوغوین نن د میرمنو نړیواله ورځ ده. د مشال لیډیو نه به نن د ورځې په خبرونو کې د میرمنو د ژوند او کار په اړه بیلابیل ریپورتونه مرکې ووري. زمونږ همکار سراتل د پښتو ژبې د پخوانی ویاند یا نیوز کاسټر شازما حلیم سره خبرې کړې. شازما حلیم د دې ترڅنګ د ډرامو تکړه د کارکونکو یا ممثله او د خبرونو وړاندې کونکو یا کمپیر هم ده. د مرکه به
زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو سره خپل پیژندګلی وکړي.
نوم می شاز محلیم دی. د سوابی کلی کوټه سره می تعلق دی. په 1950 ایم کې چې کله می پاتم کې سبق وی نو دی فیلډ ترالمه سبق می ورسره سره جاری ساتو. بی ایم وکړه ډیر په خارو باندې ځکه چې د روزګار سره تعلیم ډیر زیات ګرانو. ډیر هلې ځلې می وکړې رونه خیندې می او پالل او د خپل پلار سره می د زوی په ځای کار وکړه ځکه چې زما مشر رور نو و خیندې او هغه ماشومان باندې می خویندو باندې سبق ویرو باندې می سبقونه وی غیم زایت ورسول ډیر سخت می تیر کړی د مقام تر ورسیدم
بچیان مسودی
دو بچی می دی د یو مشر نوم مشال خان یوسف زئی او د کشر نوم عبدال خان یوسف زئی دی او هغه سبق وای په پی اف فضائیه کې یو پسلورم جمعات کې دی بل په دریم کې دی او دغه د پارا سهار وختي پاسې دل دغه د پارا د سبق بندوبست کول لغی سر سبق وی لغی سر تاګ را تاګ د روټیشن کول د هر څه هم زما ذمہاری دی او زه غواړم چې زما بچی دی خ زمانه یو خنم پیدا کی ځکه چې ما ته خډیر ذات ګران لارې ګران ارسراپی خو زما د بچو د پاره زما خاون او زموږ دوړ حلی ځلې کو چې دا بچی یو خمه کام او خمرام ته ورسی
جون په دغه سفر کې کومه داسې زیاته سخت په تاسو باندې تیر شوی ده
سخت خډیر دی او سخت هریګم نه خو هغه وخت ډیره سخت وکړه چې ډیره زیاته غریبي وو زدي فلټراله ما او خلکو ډیر زیاته خبرې کولې زما د خپل کلی خلک پښتنو خلک چې کوم پښتانه سیمه ده پښتانه خلک دي او پښتو پالل دي نو دغه خلکو به خبرې کولې چې شازما باید چې بل ځای ته تللی وي خو چې ټلویزیون ته نه وی تللی خو شکر الحمدلله ما هغې خلکو له هم عزت ورکړه او هغوی ما له عزت راکړه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې سخته تیره شله نتیجه یې ډېره زیاته ښه وه اوس هم زما ډېر زیات خلک قدر کوي او زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زه په خپل امتحان کې خدای پاک کامیاب وګرځولم
تاسو په دغه سفر کې د خاون مرسته سره څومره ده
ډېره زیاته چې زه خوامه ک زما د خان مرسته نه وینم زما د وادي یو لس کال شو او زه به یو لس کال په خپل کور کې ناشته شوم بند په خپل کور کې ناشته خود ما سره د خپل خاون ډېره زیاته مرسته ملګرتیا ده زما خاون یو ډېر ښه جرنالیست دی اکیل یوسف زئی لکه څنګه چې ښه جرنالیست دی داسې هغې نه ډېر ښه خاون دی او د هغې نه ډېر ښه پلارم دی
په ژوند کې هغه کم ساعتونه دي چې تاسو ته ډېره خوشحالي درکړې وي
چې کله هم زما بچی په کلاس کې فرسټ راشي لومبی پوزیشن واخلي نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم په دې خبره باندې تله چې زما بچی مخ په وړاندې تک کوي زما د خاون په وجه یا زما په وجه
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د مېرمنو نړیواله ورځ ده د دې اعلان وړاندې تاسو د نیوز کاسټری د ډرامو د کارکونکي او د پروګرامونو د وړاندې کونکي شاز محلیم مرکه ورده د سره تل سره بیا هم د مېرمنې سره خبرې کو ګل خندانه د سواتو سیدونکو او د یو سکول پرنسپل ده نو موري وای یو وخت به ورته سغدري زویل ته کافرې کلمه وای او مسلمانه شه ګل خندانه نور کی سخ بل کوي
زمانه مې ګل خندانه ده زله مټي تحصیل سره تعلق لرم او کار چې کوم نه اسکول کې ماستره یم لدی سره سره د خیر خیګړی کارونه هم کوم په علاقې کې سلور بچی مې دی مشر لور چې مې دا غ نرسینګ کوي د مانګ ته په هغه وخت کې ډیر زیات ګرانواله راغله ستونزې چې کله حالات خراب ول دهشتګردي حالات او ما ته به خلکو کاپیره وي ما ته به کلمه وي مسلمان شه مختلف کنزل به راته کول بدی ردی به راته خلکو وي د حالات 2003 نواله د 2009 پورې خراب په جون کې مې هغه وخت راغله چې په 2009 کې 24 جولای باندې ځکه کله خپل کلی ته واپس راغله ما خپل سکول روغ ولې د خپل کلی مې ورېدو دا غواړم چې د خپل قوم د خپل بچو د خپل خلکو خدمت وکم او په دنیا کې یو خپل نوم جوړ کم چې زما له مرګ نه پس زما نوم ژوندې پاتې شي وجه دا ده چې د موږ په ټول حال پاکستان کې چې موږ ګورو کو هغه انټرنیشنل ادارې د کواری پاګه کې د خزو پیسې چې د 5% نه ده نو زما دا کوشش ته زم چې د موږ ټول خیان دی راوځي په خپل خپل ودرېږي خپل کار شروع کړي د خپل خاوندانو د خپل ورونو خپل زامنو سره څنګه پسنګ روزګار شروع کړي زمنګ قوم به ترقی وکړي زمنګ ملک پخ شي او زه سهار چې پاسم منځو کم بیا اوړه واغې کم پراټې پخې کم چې پخې کم بیا خپل ماشومان اسکول ته تیار کم لاغې نه پس ځان تیار کم اسکول ته لاړ شم 15 غنټې تل کې ماشومان ته سبق وې هغې نه بعد چې راشم ډوډۍ پخې کم موږ ټول ډوډۍ وخورو ماسپخینې منځو کم بیا خپل سینټر ته وځم هلته کې کونډو یتیمانانو او غریبانانو ته جامې جوړولې زده کومه نو دا ټول او بالکل لکه د کور سودا چې دا سبزي راوړل وړل وړه اغستل چینې اغستل دم په خپل کوم او خوښ مې چې زم چې زما له دینه نورم سیوا کارونه وي
د سواد ګل خندانه و چې زمونږ همکار نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې وي په بلوچستان کې د یو شخصي ادارې مشر سنا دورانې په صوبه کې د نامنیو پیښو تر شا اغیزمن ښځو په اړه د سیړنې او د هغو د غږ د راپورته کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او د دې په خبره تر یو کال به په دغه کار کې حقیقي متاثره شوي ښځینه کردارونه نړۍ ته څرګندوي زمونږ همکار نیاز موساخیل له کوټې رپورټ لري
په بلوچستان کې د یو شخصي ادارې د نن شزه یا ټوډیز وومن مسره سنا دورانی په خبره د امنیو پیښو زیات اثرات همیش پر شزو پریوزي
موږ خو مطلب خلک دا ګوري چې یو څوک په ټارګټ کلینګ کې مړ شو یا بم دماکه کې مړ شو یا یو بل دا تران سیکیورٹی دغه کی چې دی ایشو راپورت سو هغه مړ سو یا اغوا برائے تاوان سو دا ګرد سو کې زما خل هغه خلک دې زیات متاثر کیږي چې کوم په کورو کې ناشتي لکه شیزي بهشک هغه موري
سنا دورانی زیاتوی دا با د امنی او پیشو ترشا متاثر سوی حقیقی شزینه کردارونه نړی ته ورشکاره کړی ترسو پسیمه کې شزو ته ورپیشی ستونزی هواریدو ته لارا برابر سی
زموږ په معاشره کې فاینانشل سپورت چې دی هغه سړیان ورکې شي زو خو دا فاینانشل یو دغه کرایسیس هم راځي په فیملی باندې بیا چې هغه شي شاته جایداد نه لري یا یو څوک نه لري سهارا نه لري هغه خو بیا بیخي هغه فیملی پر پاتې شي د دې په کوچنیان څه امپیکټ راځي هغه شي باندې څه امپیکټ راځي څنګه هغه خپل کور چلی مطلب دا اټس ا هیوج سټوري نه خو هغه باندې موږ امپیکټ ګورو چې ریئل سټوریز انشاءالله موږ راباسو
سنا دورانی مختوای د شزو پر وړاندې راپورته کړی ژغ به یوازې د دې نه صفاته او راتلونکي کې به نورې ښځې هم په کاروان ورګډي سي
زه چې خپل مثال واخم ما پلار چې یوزي د کور سره یا ما کوشنیان چې سکول ته ځي تر هغو چې دی برته نه راځي زه پریشان یم خو نن چې زه یو راوتل یم د کور سره زما خل د نور ښځې هم به خامخا راوځي او تر هغو چې موږ خپل آواز نه پورته ډېر مشکل دی موږ دا مسله حل سي
نن د مارچ په اتمه په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دغه موقع د بلوچستان سنا دورانی له اړخه د ښځو ښېګڼې لپاره پورته کړی ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د یوې سرشمېرنې له مخې بلوچستان کې ښځې د ملک د نورو صوبو په پرتله له یو شمېر ستونزو سره مخامخې دي نیاز مساخل مشال راډیو کوټه
تاسو د نیاز مساخل رپورت اوریدونکو د خبرو سندرو پروګرام کې مونږ کوشش کوو چې زیات نه زیات د خوندو پیغامونه واخلو ځکه نن د میرمنو نړیواله ورځ ده اوس هم د نغمې په واسه کې سندره واورئ چې وای پیغله کندارې هم د کوژک پر غره ور اوړم پیغله کندارې